مجلې اوریدو ته زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې د ملکي تلفاتو او وسلوالو مخالفانو سره د سولې په اړه د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو رپورټ لرو. په هلمند او د افغانستان پر نورو سیمو کې د امنیتي پیښو حال درکو او د افغانستان او سیمې په اړه نور مهم تازه رپورټونه هم لرو. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دوو بیلابیلو چاودنو کې شپږ ولسي خلک وژل شوي دي. د هلمند چارواکي وایي د مارجې په سیمه کې روان پوځي عملیات له خنډو ځنډ سره مخامخ دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی ریچارډ هولبروک نن په دوشنبه کې وویل چې که څوک په افغانستان کې سوله او امن غواړي، د دې هدف لپاره تاجکستان له مهم موقف څخه برخمن دی. د هالند ائتلافي حکومت وروسته تر هغې ډنګ شو چې د واکمن ائتلاف دوه لوی ګوندونه په دې ونتوانېدل چې په افغانستان کې د هالند پوځي ماموریت د تمدید پر سر موافقې ته ورسېږي. او پاکستاني جت الوتکو نن په جنوبي وزیرستان کې د سختدریزو وسلوالو د پټېدو پر ځای حمله کړې چې له امله یې د پوځ په وینا دېرش کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دوو بیلابیلو چاودنو کې شپږ ولسي خلک وژل شوي دي. د دې وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې راغلي چې نن سهار د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ولسي خلک ووژل شول. اعلامیه زیاتوي پرون د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د ولسي خلکو پر یو موټر د ماین چاودنه وشوه چې څلور ولسي خلک پکې ووژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ماینونه د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا خښ کړای شوي وو. تر دې مهاله د دغو چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له ننګرهار ولایت څخه تازه راپورونه وایي چې د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې نن یو توغندی پر ملکي خلکو لګېدلی چې د چارواکو په وینا اووه تنه پکې ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیې قومندان په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته پیښه تایید کړې ده چې او ویلي دي چې دغه توغندی له نامعلوم ځای څخه توغول شوی و. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل تازه خبر له مخې د هلمند چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې نن په دې ولایت کې شپږ پولیس وژل شوي دي. د هلمند چارواکو دغه راز ویلي د مارجې په سیمه کې روان پوځي عملیات د خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. د هلمند ولایت والي ویان داود احمدي نن د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مخالفینو لخوا د اوسېدو په ځایونو کې د زرهاو ماینونو ښخول او په ولسي کورونو کې د وسلوالو طالبانو میشتېدل هغه لاملونه دي چې روان عملیات یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د والي ویان په کورونو کې د ماینونو ښخول یوه لویه ستونزه وبلله. نوموړي وویل چې د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې روانې دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په روانو پوځي عملیاتو کې چې دوهمې اونۍ ته ننوتې پنځه څلوېښت مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان ملي شورا د خپل تقنیني دورې پنځم او وروستی کال نن پرانیست. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه جوړ شوي و ولسمشر کرزي او د کابینې یو شمېر غړو هم پکې ګډون کړی و. په دغو مراسمو کې ښاغلي کرزي په افغانستان کې په تلپاتې سولې او امنیت ټینګار وکړ او وویل چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغانانو نیونې او پر خپل سر تلاشۍ باید ژر ودرول شي. که څه هم ولسمشر کرزي د ملي شورا د تېر کال د کارونو ستاینه وکړه خو وویل چې د تېر کال په کارونو کې ستونزې موجودې وې. عامو خلکو هم د ملي شورا د څلور کالو پر کارونو نیوکه کړې او وایي ډېر وکیلان نه دي توانېدلي چې د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت پوره کړي. په همدې مراسمو کې د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي له دولت څخه وغوښتل چې باید فاسدو کسانو ته ځای ورنه کړي او تر څنګ د ولسمشر کرزي څخه غوښتنه وکړه چې د ده استعفا ومني. ښاغلي مجلدي تر دې وړاندې هم خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې وه چې هغه نه ومنلې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې زیاتې کړي. ویل کېږي د ښځو د ستونزو د څېړلو لپاره نن څلور مرکزونه په بلخ ولایت کې پرانستل شول. د ښځو چارو وزارت مرستیال پلوشې کاکړ د دغو مرکزونو د پرانستلو په مهال وویل هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي کولی شي دغو مرکزونو ته لاړې شي او د ستونزو په له منځه وړلو کې مرستې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې ډېرې ښځې د کورني تاوتریخوالي ښکار کېږي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د افغان ماشومانو حالت وڅېړي. د ملګرو ملتونو لخوا په یوې خپرې کړې اعلامیې کې راغلي تمه ده د ماشومانو او وسلوالو شخړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی نن افغانستان ته ورسېږي. په اعلامیه کې راغلي چې رادهیکا کومار به په افغانستان کې له ماشومانو څخه په جګړه کې ګټه اخیستل، له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور د هغوی نیول، پر ښوونځیو بریدونه او له بشري خدمتونو څخه د ماشومانو د بې برخې کولو مسایل وڅېړي. سیمهیز او نړیوال خبرونه هم له افغانستان سره په تړاو په څو خبرونو پیلوو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک نن په دوشنبه کې وویل چې که څوک په افغانستان کې سوله او امن غواړي، د دې هدف لپاره تاجکستان له مهم موقف څخه برخمن دی. هولبروک چې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره له خبرو وروسته خبر اعلان ته څرګندونې کولې، وویل تاجکستان له قومي جغرافیایي او ستراتیژیکي پلوه اهمیت لري. ښاغلی هولبروک همداشان وویل د سیمې ثبات ته زیات ګواښ طالبانو نه دی متوجه کړی، بلکې دغه ګواښ القاعده پېښ کړی چې په سیمه کې مرکزونه فعال دي او ترورستان پکې روزي.
I think the real threat in this region is less from Taliban than from Al Qaeda, which wants to train international terrorists.
زما په عقیده د سیمې ته د طالبانو په نسبت القاعده ډیر ګواښ متوجه کړی چې نړیوال ترورستان روزي. دا هغه مسله ده چې د امریکا او د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. بې له شکه زه د دې هیوادونو په کتار کې پاکستان، هند او چین شامل بولم. هولبروک د هغه سفر په ترڅ کې په تاجکستان کې تم شوی چې درې ورځې وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پیل کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. نوموړی به د قرغزستان له ولسمشر کورمانبیک باقیف سره هم وګوري. د هالند ائتلافي حکومت وروسته تر هغې ړنګ شو چې د واکمن ائتلاف دوه لوی ګوندونه په دې ونتوانېدل چې په افغانستان کې د هالند د پوځي ماموریت د تمدید پر سر موافقې ته ورسیږي. د هالند پوځي ماموریت په روان کال کې پای ته رسیږي. د هالند صدر اعظم یان پیټر بالکینن د حکومت د ړنګېدو اعلان نن سهار وروسته له هغې وکړ چې په ائتلافي حکومت کې شاملو ډلو شاوخوا شپاړه ساعته خبرې چې تر نن سهاره پورې دوام وکړ وکړې. ناتو له هالند څخه غوښتي دي چې خپل ځواکونه د په اورزګان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم وساتي. دغه پوځي ماموریت په اګست کې پای ته رسېږي. د هالند صدر اعظم بالکینن مرکزي ښي اړخ دیموکرات مسیحي ائتلاف په اورزګان کې د هالندي ځواکونو د ماموریت د تمدیدېدو ملاتړ کړی، خو د کارګر ګوند ټینګار کوي چې دغه ماموریت دی له پلان سره سم پای ته ورسېږي. له 2006 میلادي کال راهیسې هالندي پوځیان د افغانستان په اورزګان ولایت کې دېره دي چې تر اوسه 21 هالندي عسکر وژل شوي دي. پاکستانی جت الوتکو نن په جنوبي وزیرستان کې د القاعده ملاتړو سخت دریځ وسله والو د پټېدو پر یو ځای حمله وکړه چې له امله یې د پوځ په وینا دېرش کسان ووژل شول. دغه حمله افغانستان پولې ته نږدې د شاوال په غرنۍ سیمه کې چې د وسله والو د پټېدو اصلي ځای دی شوې ده. د یو بل خبر له مخې نن سهار د سرحد ایالت د مانسری سیمې په بالاکوټ کې د پولیسو پر دو مرکزونو چاودنې شوي چې مرګ ژوبلې هم اړولې دي. په یوه چاودنه کې د پولیسو د مرکز مشر وژل شوی او شپږ نور پکې ټپیان دي. ویل کېږي چې دا دواړه ځان وژونکي حملې وي. ایران پر هغو مسافرتي شرکتونو چې د شیعهګانو د مذهبي مراسمو په شپو ورځو کې بهرنیو هیوادونو ته د کنسرتونو لپاره سفرونه تنظیموي بندیز لګولی دی. ایراني ورځپاڼو نن د تورزم د وزارت د مرستیال رضا موسوي په حواله خبر ورکړ چې وایي دا شرکتونه نشي کولی په هغو وختونو کې چې په هیواد کې د امامانو د ویر مراسم لمانځل کیږي بهرنیو هیوادونو ته د کنسرتونو لپاره سفرونه تنظیم کړي، ځکه په دې کنسرتونو کې د اسلام اخلاقي حصول تر پښو لاندې کیږي. دغه اقدام وروسته تر دې شوی چې د ایران د تورزم ادارې دوبۍ ته په بهر کې میشت ایرانی سندرغاړو د کنسرتونو لپاره د شرکتونو پر مسافرتي تورونو بندیز لګولی چې روانه میاشت په هیواد کې د حضرت محمد د مړینې د ورځې په شمول د مذهبي ویر مراسم لمانځل کیږي. د مراکش المغرب د تاریخي ښار مکنس د زاړه ښار په سیمه کې د یوه جومات د منارې د نړېدو له امله د راپورونو له مخې شاوخوا 40 کسان مړه او نږدې 70 تنه نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د باب بیردیاني د جومات منار او د چت یوه برخه پرون جمعه هغه مهال راونړېده چې جومات له لمونځ کوونکو ډک و. د عراق د سنیانو اکثریت یوې ډلې نن وویل چې په عراق کې راتلونکي عمومي انتخابات چې ټاکل شوي د مارچ په 10 نېټه ترسره شي تحریموي. د ملي روغې جوړې د جبهې ویاند حیدر الملا وویل دا جبهه به په دې انتخاباتو کې په دې خاطر ګډون ونه کړي چې ظاهرا د ایران تر نفوذ لاندې د حکومت د انتخاباتو کمیسیون په سلګونو کاندیدان له ګډون کولو بې برخې کړي دي. په پارلمان کې د دې جبهې مشر صالح المطلق هم د انتخاباتو کمیسیون په دې انتخاباتو کې له ګډون څخه منع کړی دی. فرانسه وایي سوریه د ایران د اټومي لانجې د هواري په شمول په منځني ختیځ کې د سولې له بهیر سره په مرسته سره کولی شي خپل اقتصاد ته وده ورکړي. د فرانسې صدر اعظم فرانسوس فیلن له دمشق څخه د کتنې په ترڅ کې نن وویل موږ د ایران دولت ته لاس ور اوږد کړ خو څه مو ترلاسه نه کړل. موږ هیله من یو چې سوریه به په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. د سوریه او فرانسې اړیکې چې په لبنان کې د دې هیواد د مداخلې پر سر له کلونو را په دې خوا کړکېچنې وي وروسته له هغې بېرته ښې شو چې په 2008 میلادي کال کې د سوریې ولسمشر بشر الاسد پاریس ته تاریخي سفر وکړ. او د اوکراین صدر اعظم یولاتی مشین کوي دا په پام کې لري چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې پر سر چې د دې سیال ویکتوریا نوکوویچ ګټونکی اعلان کړی خپل اعتراض بیرته واخلي. هغې ویلي له خپل اعتراض ځکه تېرېږي چې ګمان نه کوي محکمه دغه قضیه په عادلانه ډول وڅېړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ اقتصادي او سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت وایي چې په سوداګریزو ادارو کې د فساد راکمول په هدف یې نوې هڅې پیل کړې دي. په دې اړه د سوداګری او صنایع وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې وروسته له دې به د تلیفون، ایمیل او پوسټ له لارې په سوداګریزو ادارو کې د فساد په اړه شکایتونه ترلاسه کیږي او ځواب ورکوي. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې افغان سوداګر د سوداګرۍ په ادارو کې د اداري فساد او رشوت په اړه شکایتونه کوي. په بازار کې د بهرني اسعارو پر لیلام له انتقادونو سربېره د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې راتلونکي اونۍ به هم 45 میلیونه ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا کار په بازارونو کې د بهرني اسعارو په وړاندې د افغانوي د بیې ثابت ساتلو په نیت کوي. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان به د افغانستان بانک پر دې اقدام نیوکه کوي او وایي د بهرني اسعارو په وړاندې د افغاني د بیې ثابت ساتلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي چې دغه هیواد معلولین د ملي ټیمونو غړي له یو لړ سیالیو وروسته غوره سول. باختر خبري اژانس خبر ورکوي چې د معلولین د فوټبال، باسکټبال، والیبال ملي ټیمونه وټاکل سول تر څو په راتلونکي کې په ملي او نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. د دغو ټیمونو د غوره کولو لپاره د 13 ولایتونو د 300 معلولینو لوبغاړو ترمنځ سیالي شوي وي. په هرات کې د حسفي جام په نوم د فوټبال سیالي وروستي پړاو ته رسیدلې دي. دا سیالي د 13 ټیمونو ترمنځ روانې دي. د هرات سپورت امریت وایي چې د استقلال، ابو مسلم، اتفاق، ارینا او جامع ټیمونه وروستي پړاو ته رسیدلې دي چې په خپلو کې به سیالي وکړي.
د ماښام شپږ بجې او یو لس دقیقې دي. افغان ولسمشر وایي تورستان به وځپي خو هغه کسان به چې له مجبورۍ نه وسله پورته کړي بیرته خپل هیواد او عادي ژوند ته راستانه کړي.
څوک چې تورست دی او د بشریت او د افغانانو په وړاندې پسې دي هغه به ورکو، هغه به چې د خاورې چې د بیرې یا د نورو حالاتو مجبور شوی دي هغه به بیرته خپل خاورې ته راځي.
په کابل کې د مادي او اداري فساد پر ضد د مبارزې په لړ کې یو کانفرنس جوړ شوی دی. د کندهار د ډن ولسوالۍ د ولسي شورا مشر او د هغه ملګري یو 14 وشل. په هلمند کې هم د امنیو په اړه درته تازه رپورټ وړاندې کوو. د منځنۍ اسیا له هیوادونو د افغانستان او پاکستان د خاص د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د سفر رپورټ لرو او په ننګرهار کې به د بیرغونې د بهر حال درکو. ل ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د شنبه په ورځ ویل د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د ناتو هڅې کافي نه دي. د نوموړي پوینا د هلمند په عملیاتو کې اوس هم بې ګنا خلک وشل کیږي. د بهرنیو ځواکونو متحدین غواړي د طالبانو یو مهمه سیمه مارجه ونیسي. د اسوسییټ پریس خبری آشانس رپورت لنډیز له صالح محمد صالح څخه اورو.
ولسمشر حامد کرزي چې د ملي شورا د 15 تقنینی کال د پرانستنې غونډې ته خبرې کولې د مرجې دیوې اتکلن انجلۍ عکس نورو ته وښود چې د کورنۍ دولس غړي په روانو پوځي عملیاتو کې وژل شوي. ښاغلي کرزي دا پیښه د افغانستان لپاره یو غمیزه وبلله. حامد کرزي وویل که څه هم د ملکي تلفاتو د راکمولو په برخه کې ناټو څه پرمختګ کړی خو د نوموړي په باور بیا هم د دغو ځواکونو په بمباریو او حملو کې ملکیان وژل کیږي. شغلی کرزی زیاته کړه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د بهرنیو ځواکونو کوششونه اوس هم کافي نه دي.
نن په هلمند او په کندهار او په کونړ او په پکتیا او په پکتیا او په غزنی کې او د افغانستان په نورو سیمو کې د پیښو او په بازګس کې نو دا اور داسې غندېږي چې نن په دې کور د افغانستان نه نوتی او سبا په حق موږ حسابات څنګه او جاري.
ولسمشر حامد کرزی وویل موږ د هغه وخت په انتظار یو چې هیڅ ملکی تلفات ونه لرو. زموږ هڅې او انتقادونه به تر هغو پورې روان وي چې دغه تلفات کم سوي نه وي. افغان ولسمشر دا څرګندونې وروسته تر هغه کې وي چې ناټو په مرجې کې د یو ملکی کس وژنه تایید کړه چې د دغو ځواکونو په وینا د عملیاتو له پایله 14 ملکیان وژل شوي خو افغان چارواکي وایي چې د وژل شوي ملکیانو شمېر تر 16 اوړي. افغان ولسمشر د نور کله غوندي یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له القاعدې څخه د ځانونه جلا کړي او د حکومت خوا دې ونیسي. نوموړي وویل افغان حکومت به د القاعدې او ترورستانو پلڅاري او ورکوي به.
څوک چې ترورست دی او القاعده دی او د بشریت او د افغانانو په وړاندې پسې دي هغه چې اخو هغه به شروع هغه به ورکو خو هغه به چې د خاورې چې د بیرې یا د نور حالات مجبور سعودي چې خپل وطن پیږي خپل خاور پیژي هغه به بیرته خپل خاور ته راجبو هغه به خپل کور کې بسیاکو او هغه ته به د ژوند زمينه ور برابرو.
که څه هم نړیوال ځواکونه وایي په مرجع کې د طالبانو مهم مرکزونه نیولي او تر اوسه تر 160 زیات وسلوال په جګړه کې وژل شوي، خو دغه عملیات پای ته نه دی رسیدلی او ویل شوي چې یوه میاشت به دوام کوي. راپورونه وایي چې 30,000 زیات کسان په مرجع کې دي چې په جګړه کې بند پاتې دي، خو هغه کورنۍ چې لشکرګاه او شاوخوا ولسوالۍ ته کډه شوي وایي په سخت حالت کې ژوند کوي او کافي مرستې نه دي ورسره شوي. په مرجع کې دغه پوځي عملیات داسې وخت پیل شوي چې په دې وروستیو کې لول طالبانو سره د خبرو اترو موضوع ډیره توده سوې وه.
و امریدل چې افغان ولسمشر د هلمند په مارجی سیمه کې د ملکی تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او ویل دي چې د ناټو هڅې اوس هم د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره کافي نه دي. همداسې بل هلمند څخه د ازادي رادیو خبريال د ټلیفون په لیکر سره ده، دلته د مارچي د عملیات دورستیو د تحولاتو په اړه او دا چې اغلته 14 شوې دي، همدا اوس د دې څخه تازه معلومات تخلو. بلې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم مراد، تاسو سلامونه وړاندې کوم. نن تقریبا تر 3 بجو وروسته د پولیسو په هغه ډله باندې چې د تریاکو یا د کوکنار لړول په کمپین بوخته وه، د وسلوالو کسانو لورې برید کولی چې دغه برید څه کم 1 ساعت وخت نیولی دی. د پولیسو د امنیت امیر سمنوال کمال الدین وایي چې دوی هغه مهال تر برید باندې راغلل چې د نارسراج د بلوچانو په کلي کې په د کوکنار په اړولو بوخت وه. دوی ویلي چې موږ نږدې 15 ښکارم ځکه هلته د کوکنار نه پاکه کړل چې وسلوالو پرې برید وکړ. شپږ پولیس د ده په وینا چې وژل شوي دي، 2 زخمیان دي او 2 رینجر موټرونه هم له منځه تللي دي. که څه هم د دې برید تر اوسه په غانو اخیستې، خو سمنوال کمال الدین د دې برید تر په طالبانو ورواړوله. دوی ویلي چې دا برید طالبانو کړی دی او دوی ته هم مرجع لا اوسې ده، خو دوی ویلي چې د طالبان د مرجع لپاره لا دقیق معلومات نه لري.
په مرجع کې کتا سالته د خلکو سره په تماس کې شوې، دا هر ورځ ریپورتونه خبريږي او د خلکو ټلیفونونه هم خبريالانو ترازی خبري رسنیو ترازی چلته. ملکی خلکو ژوند لډر سخت غواخونو سره مخ ده. په دې اساس تازه معلومات شته چې اوس څال ده د ملکیانو لته ایثار پاتې دي، د خو چې بيزه شوی کومکونو ور سره شوی کسانګ
او په مرګي د مرکزی سیمو کې د مرګي ولسوالۍ په مرکزی سیمو کې د کورو چارایي لو چارایي او د وکیل وزیر چارایي دغه سیمه دي چې اوس په کې د طالبانو او د برنې ځواکونو تر مابین خلخال دزیا او مقاومتونه شته. هلته طالبان چرکی هم دي کوي، هلته اوس ولسي خلک بند پاتې دي. وی یوې خواته هم نه چتبلای ځکه سیمه 4 چاپېره معنی نه پوښلې ده او خلکو ته دا ګرانه ده چې د سیمې وځي. خو د مرګي کچیر مسیمې لکه د کارسدي سیمې د جن نور داسې سیمې دغه سیمه خلک وطن کړي کوي چې یوازې 13 ورځ نږدې 2500 کورن لښکرګاه ته راغلي دي. د دغه کورنۍ شمېره اوس 2341 کورنۍ ته رسېدلی چې لښکرګاه ته راغلي دي. د مهاجرینو ریاست وایي چې موږ د نږدې 1500 کورنۍ تر دغې ځای مواد مرسته کړې ده او نور ته هم د ویش لري دوام لري.
ډېره زیاته مننه کور مو د ازادي رادیو خبريالو چې د هلمند د مارجې د عملیاتو په اړه تازه معلومات راکول. ل د پوینا چې هلته اوس هم خلک بند پاتې دي او لستوندو سره مخامخ دي، راځي چې په دې لړ کې د هلمند او په خاص ډول د مارجې د یو شمېر اوسیدونکو چې ازادي رادیو ته زنګ وهلې ده غږونه باورو.
ستاسو ل پیغامونه نه
د مرجې د ولسوالۍ سزا الحق برکوم. دا سال د تاسو راځي وار وګوري یو ګوړه ډوډۍ نه پیدا کیږي. سلام علیکم.
د دې من د ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه ستاسو خبره کوم. ډیر عذاب دی، موږ ډیر په تکلیف یو. لاري را باندې بندي دي، خلک تکان پراته دي، خلک د خوراکي ستونزو سره مخ دي، شي نه څه چوي خوري.
د هلمند د ولایت د مرجې د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې تر خلکو باندې خوراکي شان نسته، لاري بندې دي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د مالی وزارت په هیواد کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزې او خلکو ته د ښو خدماتو د برابرولو په هدف د شنبه په ورځ یو غونډه پرانستله. په دې دورځنې غونډه کې د یو شمېر دولتي چارواکو ترڅنګ د خصوصي سکتور په لسګونو استازو او د ګمرکونو او مستوفیتونو یو شمېر کارکونکو هم ګډون کړي. د چارواکو په وینا هڅه کیږي چې په دې غونډه کې د فساد پر ضد د غوره مبارزې او په خدماتو کې د شفافیت دروستلو لارې چارې ولټول شي. د دې موضوع نور حاله کابل د حمید مومن په ریپورت کې.
د افغانستان د مالیه وزارت او د فساد پر ضد د مبارزه د ملي ستراتیژۍ د سار اداره وای که په دولتي ادارو کې فساد په بشپړه توګه له منځه یوړل شي نو دا پدیده به د افغانستان د ملي عوایدو د زیاتوالي په وړاندې د یوې اساسي ستونزې په توګه پاتې شي. د افغانستان د مالیه وزارت د فساد پر ضد د مبارزه د ملي ستراتیژۍ د سار د ادارې په همکارۍ سره د شنبې په ورځ په کابل کې یوه دوه ورځنۍ غونډه پرانیستلې سو د فساد پر ضد د مبارزه او د ښو خدماتو د برابرولو لارې چارې بیا مومي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال غونډې ته په خپله وینا کې په هیواد کې د عوایدو د زیاتوالي لپاره د فساد پر ضد د جدي مبارزې غوښتنه وکړه او وویل چې اوس هم د هیواد د ملي بودیجې په سلو کې شاوخوا 50% پورې له نړیوالو مرستو نه تمویلېږي. ښاغلی زاخلوال وویل چې د دغو مرستو بندېدل به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي ګواښ وي.
امروز حکومت خارجی
نباشه حکومت مسقط دی وای کنه نړیوال مرسته بند شون حکومت سقوط کوي زکه چې موږ د تنخواه د ورکړې وس هم نه لرو. کچره نړیوال مرسته او حکومت نه وي نو موږ هغه حالت ورګرځو چې یو وخت مدرلود او موږ نه غواړو چې هغه حالت ورګرځو. وس هم زموږ په مستوفیتونو ګمرکونو او اوایدو کې فساد شته او موږ دا منو خو نن دا اعلان کوو چې نور فساد نه زغمو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د خصوصي سکتور په لسګونو استازو او د ګمرکونو او مستوفیتونو کارکوونکو ګډون کړی او د چارواکو په وینا دوی به د مالیه وزارت په اړوندو ادارو کې د فساد د مخنیوي او د چارو د ساده کولو لارې چارې ولټوي. د اداري فساد پر ضد مبارزه د ملي ستراتیژۍ د سار د ادارې مشر محمد یاسین عثماني بیا د مالی وزارت قوانینو ته اشاره وکړه چې تر ډیره د نورو هیوادونو د قوانینو په رڼا کې جوړ شوی دی. د وویل چې دغه قوانین د افغانستان له حالاتو سره هیڅ ډول اړخ نه لګوي. دی وایي په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د دوی لومړنۍ حمله په قانون جوړول وه او کاش چې دوی د قوانین د افغانستان د حالاتو په پام کې ساتلو سره جوړ کړی وای. دوی د خپلو ودونو قوانین راوړل او دلته وژباړل. تاسو وګورئ چې د تدارکاتو قانون څومره ستونزې وزېږولې. د تدارکاتو د مخکینی قانون اوه سلوېښتمې ماده حکم کوي چې فرعي قراردادونه مجاز دي. دا د مالی پلوه کفر دی. تاسو وګورئ چې له دې نه څومره ناوړه ګټه پورته شوه په میلیونونو میلیونونو تر هغه چې دولت او د مالی وزارت ورته متوجه شول او اصلاحات پکې راوستل. د ښاغلي عثماني په وینا اوس د اړتیا ده چې په شاور ریفورمونو له سره غور شي او بیا پلې شي. د افغانستان د مالی وزارت په خپلو اړوندو ادارو کې د فساد د له منځه وړلو لپاره د هڅې په داسې حال کې پیل کړی چې افغان سوداګر او پانګوال شکایت کوي چې د دغه وزارت په اړوندو ادارو کې د چارو پیچلتیا نه یوازې دوی سرګردانه کړې بلکې د فساد زمینه هم برابره کړې ده. خو اوس د مالی وزارت دا هیله څرګندوي چې د دې غونډې د والو له وړاندیزونو او مشورونو په ګټه به شتو ستونزو ته د حل یو مناسبه لاره پیدا کړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د سیاسي چارو افغان کارپوهان وايي پاکستان به افغان دولت او یا هم بهرنۍ ځواکونو ته د ملا برادر د سپارلو ته غاړه کینګدي. دوی وايي ځکه چې له ملا برادر سره د پاکستانی استخباراتو ډیر رازونه دي. د سیاسي چارو افغان څېړونکو د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې د ملي امنیت ادارې ویلي وو کېدای شي افغان لورې له پاکستان څخه د ملا برادر د سپارلو غوښتنه وکړي. نور د زکی غیاسی په ریپورت کې ورو.
د افغان طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر نږدې دوه اونۍ مخکې د پاکستانی او امریکایي استخباراتي ادارو لخوا په کراچۍ ښار کې نیول شوی و او اوس مهال د پاکستانی امنیتي چارواکو تر څیړنو لاندې دی. د افغانستان بختر خبری آژانس دی رپورت لمخې پاکستانی مقاماتو په دوه ځانګړو عملیاتو کې د ملا برادر له نیولنې یوه اونۍ وروسته په کراچۍ کې د وسلوال طالبان لس نور مهم غړي هم ونیول. ویل کېږي نیول شوي کسان د القاعدې مشر اسامه بن لادن ته هم نږدې کسان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلین ویلي کېدای شي افغان لوی له پاکستان څخه وغواړي چې ملا برادر د عدلي او قضایي بهیرونو د ترسره کولو لپاره دوی ته وسپاري. د ملي امنیت د ریاست ویان سید انصاری وای ملا برادر افغان دی او افغان دولت کوي په هیواد کې د نننه د هغه د محاکولو غوښتنه وکړي.
خب در هر کشوری کې هم چې عملیات ها صورت میگیره اونا ضرورت به یک مقدار وخت داره.
په هر هیواد کې چې دا ډول عملیات کیږي هغوی لږ وخت هم اړتیا لري تر څو هغوی خپل هم پریچرنه وکړي. دا عملیات په افغانستان کې نه دي شوی خو د یو افغان تبا پتوګه عدلي او قضایي اورګانونو ته د ورپژندلو په هدف به د ملا برادر غوښتنه وشي.
دای عدلي او قضایي در افغانستان و یا مرجع دیگه او را حتما تقاضا صورت خاط گرفت.
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وایي که څه هم چې افغان دولت تر اوسه پورې له پاکستان څخه د ملا برادر د سپارلو رسمي غوښتنه نه ده کړې، خو نوموړی به پاکستان افغان حکومت ته ونه سپاري ځکه چې له هغه سره د پاکستان ډېر رازونه دي. د ښاغلي سیدی پر وینا ملا برادر غوښتل له افغان حکومت سره سولې ته حاضر شي، نو ځکه پاکستاني استخبارات لخوا ونیول شو.
چې د امنیت دولتي دا خبره کوي، د وزارت خارجه دا خبرې بهتر ده. دا تغذا چې کړې له حقوقو نګانه درسته خبره ده، اما زه هیڅ باور نه لرم چې په دې شرایطو کې پاکستان حاضر چې ملا برادر ته یا افغانستان ته تسلیم کی امریکایان ته تسلیم کی. د دې لپاره چې ملا برادر سره زیات رازونه دي، پاکستان د دې رازونه د افشا کولو لپاره تشویش کوي. زیات رازونه دي چې پاکستان د افغانستان په امور کې څنګه مداخله کول، څنګه کم پی تربیتی و کوم سلای ورکول، څنګه پیسې ورکول، د پاکستان استخبارات څه کول، زرها رازونه د داخل کې سره دي.
ملا عبدالغنی برادر چې د وسلوال طالبان د تحریک دوه هم مهم غړی دی، په داس حال کې د پاکستان د استخباراتو لخوا نیول کیږي چې افغان دولت له وسلوال مخالفین سره د سولې په پلان کار کوي او غواړي هغه وسلوال مخالفین چې په تیرو څو کلونو کې د افغان دولت پر ضد جنګیږي راپخلا کړي، او ټاکل شوی د هغوی د راپخلا کولو لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې یوه جرګه هم راوبولي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لوونه د ماخام ترو پورې دوام کوي، په منځنۍ چاپه 2290 باندې په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د محل د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو څخه کتنه کوي. نو موړی پرون په ازبکستان کې دغه هیواد له مشرانو سره د افغانستان پر مسلو خبرې وکړې. هغه په تاجکستان کې اوس په دوشنبه ښار کې د تاجک مشرانو سره کتنه کړې او په دې اړه چې څه ویلي دي له اسمت ساروانی جزئیات اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د تاجکستان پر رول او همکاروي خبري وکړي. تر دې مخکې هولبروک په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره کتلی وو. ریچارډ هولبروک د تاجکستان له ولسمشر سره د خپلو خبرو په باب وویل: موږ په ځانګړي ډول د انرژۍ، اوبو او د سیمې په نورو برخو په تیره بیا هند او پاکستان کې د اوبو د بحران له مخنیوي سره د تاجکستان د ظرفیتونو په باب خبرې وکړې. د په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د تاجکستان موقعیت مهم وباله. ریچارډ هولبروک له امام علي رحمان سره له خبرو وروسته خبریالانو ته همداراز وویل چې په سیمه کې لوی خطر د طالبانو له لورې نه دی متوجه، بلکې د القاعده له درکه دی.
I think the real threat in this region is less from Taliban than from Al-Qaeda.
فکر کوم چې په سیمه کې حقيقي ګواښ د طالبانو په پرتله د القاعده لخوا پیښ شي چې غواړي نړیوال تروریستان وروزي او امریکا او د دې سیمې ټول هیوادونو ته لدې درکه اندیشنې پیدا شوې دي. هولبروک چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي په توګه د لومړي ځل لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر وتلی، د جمعې پر ورځ قزاقستان، قرقیزستان ته هم لاړ او ټاکل شوی دی چې په همدې اونۍ کې قزاقستان او ترکمنستان ته هم سفر وکړي. هغه ته په تاشکند کې اسلام کریموف وویل چې هیواد یې کلکه اراده کړې چې په ګاونډي افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره نږدې همکاري وکړي. د ازبکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په ورستیو کې په تیره بیا د پوځي همکاریو په خاطر بهتره شوې دي. پر ازبکستان امریکا د بشري حقونو د نه رعایتولو په خاطر انتقادونه کول او همدا مسأله سبب شوې و چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې سړې شي. ازبکستان او تاجکستان په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لپاره د ترانزیتي لارې په برابرولو سره له دغو ځواکونو سره مهمه مرسته کوي. د ازبکستان دولتي رسنیو وویل چې د دې هیواد ولسمشر اسلام کریموف د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هولبروک سره د کتنې په وخت وویل چې د نورو خبرو ته تیار دی.
له اسمت ساروان څخه مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په منځنۍ اسیا کې د دغه هیوادونو مشرانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو لاره لاره چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 50 خارونو، کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدلی شي. د ماخم شپږ نیم بجې دي. نن نه اورستۍ ماخمنی خبري مجله درته جاوید نه می وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد. به نام خدا و با سلام و شما همیتان بخیر. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 6:30 دقیقه و وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. آغاز سال پنجم کار شورای ملی افغانستان، افتتاح آن توسط رئیس جمهور کرزی را در صدر گزارش های این مجله خبری داریم و سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که قادر حبیب پیشکش میکند.
وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 6 غیر نظامی افغان خبر داده است. رئیس مشران و جرگه افغانستان در آغاز دوره پنجم تقنینی شورای ملی این کشور استعفایش را ارائه کرد. فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید تاجیکستان یکی از کشورهایی است که اگر بخواهد نقشان در آینده صلح آمیز افغانستان به نهایت مهم است. اردوی پاکستان میگوید 35 تن در حمله تیاره های جت این کشور بر یک پناهگاه شورشیان وابسته به القاعده کشته شدند. مشروع اخبار. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 6 غیر نظامی افغان خبر داده است. در یک اعلامیه این وزارت گفته شده که این افراد ملکی در نتیجه دروی داده جداگانه در ولایات هلمند و قندهار هلاک شدند. گفته شده در اثر انفجار ماینی که امروز در ولسوالی نهر سراج هلمند رخ داد، 2 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس این اعلامیه در نتیجه انفجار ماین دیگر که در ولسوالی دند قندهار به وقوع پیوسته، 4 فرد ملکی جان باختند. 6 پلیس در اثر آتشباری افراد مسلح در هلمند کشته شدند. آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت این ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام از بین بردن یک مزرعه کوکنار در ولسوالی نهر سراج مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند که در نتیجه 6 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که عملیات گسترده نظامی در ولسوالی مارجع ولایت هلمند ادامه دارد و مقامات می گویند که این عملیات در اثر ماین‌های جابجا شده در این منطقه سوی مخالفین مسلح با کندی روبرو است. در یک حادثه جداگانه در اثر ثابت یک راکت در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، 7 غیر نظامی زخمی شدند. قماندان امنیه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت این راکت از محل نامعلوم پرتاب شده است و در ارتباط به این واقعه جزئیات بیشتر ارائه نکرد. دوره پنجم تقنینی شورای ملی افغانستان امروز طی مراسم خاص به اشتراک رئیس جمهور حامد کرزی رسما افتتاح گردید. در بخش از این مراسم هرچند آقای کرزی از کارکردهای سال گذشته شورای ملی ستایش کرد، اما گفت که فعالیت‌های پارسال شورای ملی با یک رشته مشکلات نیز همراه بوده است. این در حالی است که شماری از مردم از فعالیت‌های 4 ساله شورای ملی انتقاد کرده و میگویند تعداد زیادی از وکلای مردم نتوانستند مسئولیت‌هایشان را در قبال موکلین خود به طور لازم ادا کنند. صبغت الله مجدی رئیس مشران و جرگه افغانستان در بخشی از این مراسم از استعفایش خبر داد. آقای مجدی علت استعفایش را عدم توجه نهادهای مسئول به مشوره ها و تقاضاهای وی خواند. از صبغت الله مجدی از رئیس جمهور کرزی خواست استعفایش را بپذیرد. و وزارت امور زنان افغانستان میگوید تلاش‌های خود را به هدف کاهش سطح خشونت علیه زنان تشدید بخشیده است. گفته شده به همین منظور امروز 4 مرکز رسیدگی به مشکلات زنان در ولایت بلخ افتتاح گردید. پلوشه کاکر معین وزارت امور زنان به هنگام افتتاح این مراکز گفت آن عده از زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند می‌توانند به یکی از این مراکز مراجعه کنند و به گفته وی به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد. این در حالی است که تعداد از زنان در برخی از مناطق کشور از خشونت‌های خانوادگی شکایت دارند. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه با خبرهای مربوط به افغانستان پی می‌گیریم. حکومت ائتلافی هلند به سبب اختلافات بر سر تمدید ماموریت نظامی هلند در افغانستان فروپاشید. پیتر بالکنند صدر اعظم هلند پس از 16 ساعت مذاکرات صبح امروز فروپاشی حکومت این کشور را اعلام کرد. ناتو از هلند خواسته بود ماموریت بیش از 2000 سربازش را در ولایت اورزگان تمدید کند. ماموریت سربازان هلندی در افغانستان در آگوست سال جاری به پایان می‌رسد. حزب راستگرای کریستین دموکرات بالکنند از مفکوره باقی ماندن بخشی از این سربازان در اورزگان حمایت کرده، اما حزب کارگر مخالف تمدید ماموریت نیروهای هلندی در افغانستان است. ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان سفرش به دوشنبه گفت تاجیکستان یکی از کشورهایی است که اگر بخواهد نقش آن در آینده صلح‌آمیز افغانستان به نهایت مهم است. آقای هولبروک پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از اهمیت تاجیکستان بنابر دلایل قومی، جغرافیایی و استراتژیک سخن گفت. هولبروک در ارتباط با تهدیدی که منطقه با آن مواجه است گفت:
I think the real threat in this region is less from Taliban than from Al-Qaeda.
وی میگوید فکر میکنم که تهدید واقعی نسبت به طالبان در این منطقه از طرف القاعده بیشتر است که میخواهد تروریست های بین المللی را آموزش دهد. این مسئله است که برای آمریکا و سایر کشورهای منطقه مورد نگرانی میباشد. یقینا پاکستان، هند و چین در جمع این کشورها هستند. این توقف هولبروک در تاجیکستان که سرحد طولانی با افغانستان دارد بخش از سفر وی به آسیای مرکزی که از 17 فوریه آغاز شده به حساب می آید. فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان روز جمعه با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان روی مسائل افغانستان گفتگوهای داشت و همچنان با قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرغزستان ملاقات کرد. اردوی پاکستان میگوید که طیاره‌های جت این کشور امروز یک پناهگاه شورشیان وابسته به شبکه القاعده را در وزیرستان جنوبی هدف حمله قرار دادند که در نتیجه 30 تن کشته شدند. این حملات در منطقه شوال صورت گرفته. این منطقه یکی از محلات کوهستانی به حساب می‌رود که در نزدیکی سرحد با افغانستان واقع شده و یکی از پناهگاه‌های شورشیان دانسته می‌شود. در نتیجه فرو ریختن مناره یک مسجد در مراکش 40 تن کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در شهر قدیمی مکناس رخ داد. مقامات میگویند مناره این مسجد با بخشی از سقف ساختمان آن در جریان ادای نماز جمعه که صدها تن در مسجد حضور داشتند فرو ریخت. در اعلامیه وزارت داخله مراکش آمده است که مقامات میگویند بارندگی های شدید باعث ضعیف شدن این مناره شده است. گفته می شود که این مناره 4 قرن عمر داشته است. ایران شرکت‌های مسافربری را در هنگام مراسم سوگواری شیعیان از سازماندهی مسافرت برای شرکت در کنسرت‌ها به کشورهای خارجی منع کرده است. روزنامه‌های ایرانی از معاون اداره توریسم ایران رضا موسوی نقل کردند که میگوید سازماندهی سفر در روزهای سوگواری در گذشته مامان به کشورهایی که در آنجا کنسرت‌ها دایر می‌شود منع است. زیرا به گفته وای در این کنسرت ها به اصول اخلاقی اسلام به احترامی می شود. این اقدام به دنبال آن صورت می گیرد که اداره توریسم ایران سفرهای سازماندهی شده از سوی شرکت های مسافرتی به روزهای تعطیلات به دبی را منع کرد، جایی که قرار است در جریان ماه روان آوازخوانان ایرانی کنسرت های را در جریان رخصتی های طولانی به شمول سال روز وفات پیامبر اسلام برگزار کنند. یک جناح عمده سنیان عراق امروز اعلام کرد که انتخابات هفتم ماه مارچ را تحریم میکند. حیدر الملا سخنگوی جبهه دیالوگ ملی امروز گفت این جبهه به خاطر در انتخابات شرکت نمیکند که ادعا شده کمیسیون حکومتی تحت نفوذ ایران قرار گرفته صدها نامزد را از شرکت در انتخابات محروم کرد. در حال حاضر این جبهه که رهبری آن را صالح المطلق به عهده دارد در پارلمان عراق 11 عضو دارد. فرانسه میگوید سوریه میتواند با همکاری در زمینه حل برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران و صلح در شرق میانه اقتصاد خود را انکشاف دهد. فرانسیس فلن صدر اعظم فرانسه امروز در جریان دیدار از دمشق گفت ما به سوی دولت ایران دست دراز کردیم ولی نفشرد. وی گفت امیدوار هستند که سوریه در این زمینه با آنها همکاری کند. روابط میان سوریه و فرانسه به خاطر مداخله این کشور در لبنان متشنج شده بود، اما روابط میان دو کشور در سال 2008 پس از سفر تاریخی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به فرانسه بهبود یافت. و یولیا تیموشنکو صدر اعظم اوکراین میگوید وای از به چالش کشیدن پیروزی رقیبش در دور دوم انتخابات آن کشور در محکمه صرف نظر کرده است. آژانس‌های خبری از وای نقل قول کردند که امروز به محکمه گفت آنها از اقامه دعوا صرف نظر میکنند و ضرورت به اجراءات بیشتر نمیباشد. کمیسیون انتخابات اوکراین میگوید ویکتور یانوکوویچ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به تاریخ 7 فوریه برگزار شد با تفاوت 3.5% آرا یولیا تیموشنکو را شکست داد. شنونده عزیز، حال هم چند خبر اقتصادی و ورزشی از داخل کشور.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که شبه های جدید را به هدف کاهش فساد در ادارات تجارتی راه اندازی کرده است. در یک اعلامیه که از وزارت تجارت در همین مورد به نشر رسید آمده است که شکایات مراجعین در خصوص فساد اداری از طریق تلفن ایمیل و پست نیز دریافت می شود و به آن رسیدگی صورت می گیرد. این اقدامات در حال انجام شده که تاجران افغان از افزایش فساد در ادارات تجارتی کشور سخن می زنند. با وجود انتقادهایی که از روند لیلام اسعار خارجی صورت گرفته، افغانستان بانک بار دیگر اعلام کرده است که در این هفته نیز 45 میلیون دلار را لیلام می‌کند. مقامات افغانستان بانک می‌گویند که این عمل را به خاطر حفظ ثبات افغانی در مقابل اسعار خارجی انجام می‌دهند. اما کارشناسان اقتصادی کشور این را سیاست نادرست خوانده و می‌گویند که باید برای حفظ ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی راه‌های دیگری جستجو شود. کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده است که اعضای تیم ملی معلولین افغان پس از رقابت‌هایی که راه اندازی شده بود انتخاب گردیدند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که اعضای تیم‌های فوتبال، باسکتبال و والیبال معلولین انتخاب شدند تا بتوانند در مسابقات ملی و بین‌المللی شرکت نمایند. رقابت‌ها به هدف انتخاب اعضای این تیم‌ها میان 300 تن از ورزشکاران از 18 ولایت در کابل راه اندازی شده بود. و مسابقات جام حذفی فوتبال هرات به مرحله نهاییش رسیده است. این رقابت ها با اشتراک 16 تیم از چندی به این طرف آغاز گردیده است. آمریت ورزشی ولایت هرات گفته است که در حال حاضر تیم های استقلال، ابو مسلم، اتفاق، آریانا و جامی به مرحله نهایی راه یافته و با هم به رقابت می پردازند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:42 به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. اعضای شورای ملی افغانستان امروز کار دور پنجم تقنینیشان را آغاز کردند. رئیس جمهور کرزی این دور کاری شورای ملی را افتتاح کرد. شمار از تحلیلگران افغان به این باورند که پاکستان شاید ملا برادر و سایر قماندانان ارشد طالبان را به افغانستان نسپارد. وزارت مالیه افغانستان کنفرانس دو روزه مبارزه با فساد اداری را امروز برگزار کرد. یک شبکه اینترنتی خدمات کاریابی را برای افغان‌ها ایجاد کرده که گفته می‌شود از این طریق بیش از 50,000 تن صاحب کار شدند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. پس از سپری کردن رخصتی‌های زمستانی، اعضای شورای ملی افغانستان امروز کار دور پنجم تقنینیشان را آغاز کردند. این اجلاس صبح امروز رسما توسط رئیس جمهور کرزی و با حضور مقامات بلندپایه دولتی با برگزاری مراسم ویژه در مقر شورای ملی افتتاح شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این اجلاس در رابطه با تلاش‌های حکومت جهت تأمین صلح و امنیت و تطبیق پروژه‌های انکشافی در افغانستان با وکلا معلومات داد و همچنان از اعضای شورای ملی خواست تا در تلاش‌های صلح با حکومت همکاری بیشتر کنند. در جریان این نشست، حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشران و جرگه افغانستان استعفای خود را از این مقام مطرح کرد. فوزی احسان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در مراسم افتتاح دوره جدید کاری سال پنجم تقنینی شورای ملی، رئیس جمهور افغانستان در مورد کارکردهای حکومت بیشتر معلومات داد و اعضای شورای ملی را در جریان تلاش‌ها و برنامه‌های قرار داد که به هدف تامین امنیت و صلح و کشاندن مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح صورت می‌گیرد. رئیس جمهور افغانستان همچنان با استقبال از کارکردهای اعضای شورای ملی در سال گذشته از آنان خواست تا در تلاش‌های صلح با حکومت افغانستان همکاری بیشتر کنند. حامد کرزی همچنان به نماینده‌های مردم وعده سپرد که با استفاده از تجارب گذشته در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تلاش می‌کند زمینه برگزاری انتخابات شفاف ولسی جرگه در سال آینده را فراهم کند.
ما در ماه‌های آینده انتخابات ولسی جرگه را ان شاءالله در پیش رو داریم. این انتخابات یک قدم دیگر ما را به هدف ما که ساختن افغانستان قوی و باثبات است نزدیکتر می سازد. نکته مهمی که باید این بار آن را مد نظر داشته باشیم رفع خلاهایی می باشد که در انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی امسال ما را با مشکلات مواجه ساخت. البته مشکلات بسیار جدی. با اصلاح ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی و افغانی ساختن پروسه انتخابات زمینه مداخله دیگران کاهش.
در مراسم آغاز کار دوره پنجم شورای ملی افغانستان، اعضای کابینه، قومندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان و شماری از نمایندگان مؤسسات مهم بین المللی نیز شرکت داشتند. حامد کرزی همچنان از مک‌کریستال، فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان که در این مراسم اشتراک داشت، خواست تا به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی در عملیات‌های نظامی تلاش بیشتر کنند. حامد کرزی در بخشی دیگری از سخنان خود همچنان به مسئله همکاری‌های منطقوی برای ایجاد جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و رسیدگی به مشکلات تاکید کرد و گفت که حکومت به صورت جدی تلاش می‌کند تا همکاری همسایه‌های افغانستان را نیز در این راستا جلب کند. او می‌گوید در چند سال گذشته در کنار مداخلات خارجی، رقابت‌های منطقوی نیز صدمات بزرگی را به افغانستان وارد کرده است. در پایان این مراسم که سخنرانی های اساسی صورت گرفت، حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشران جرگه افغانستان گفت که دیگر علاقه به ادامه کار در این پست را ندارد و از رئیس جمهور کرزی خواست تا استعفایش را قبول کند. وی گفت که به خاطر نشنیدن پیشنهاداتش در زمینه های مختلف به استعفا از مقامش تصمیم گرفته است. اعضای شورای ملی افغانستان پس از سپری کردن رخصتی های زمستانی از روز شنبه اول ماه حوت دوباره روند جلساتشان را اثر گرفتند. این آخرین دوره کار اعضای ولسی جرگه افغانستان است و قرار است انتخابات ولسی جرگه برای انتخاب اعضای جدید ولسی جرگه به تاریخ 28 سنبله راه اندازی گردد.
گزارش بود از آغاز سال پنجم کاری شورای ملی افغانستان. در حالی که انتخابات پارلمانی قرار است در سنبله سال آینده برگزار شود، وکلا در این دوره کاری خود حضور یافتند. انتظار می رود در این دوره کاری علاوه بر دادن رأی اعتماد به شمار از وزرای پیشنهادی در کابینه، روی تعدیلات در قانون انتخابات نیز بحث‌های صورت گیرد. اما مقامات گفتند که این طرح تعدیلات را برای تصویب نهایی به ولسی جرگه ارسال نمی‌کنند، زیرا به گفته وزارت عدلیه افغانستان ولسی جرگه در آخرین سال تقنینی خود نمی‌تواند روی تعدیل قانون انتخابات بحث کند. اما امان الله پیمان، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان، گفته که با آغاز سال پنجم کاری آنها در خصوص قانون انتخابات بحث میکنند. حالا در روزهای آینده دیده خواهد شد که روی تعدیلات در قانون انتخابات چه بحثهایی صورت خواهد گرفت.
مجله خبری رادیو آزادی.
شمار از کارشناسان در مورد این که آیا ملا برادر به صفت یک تبع افغانستان به کشورش تسلیم داده خواهد شد یا نه، نقطه نظرات متفاوت را مطرح می کنند. ملا عبدالغنی، مشهور به ملا برادر، در جریان هفته گذشته با تعداد از قماندانان ارشد طالبان در پاکستان گرفتار شد. پیش از این مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان خواهان تسلیم دهی ملا برادر، فرد شماره دوم گروه طالبان و سایر رهبران این گروه به افغانستان شده بودند. فیض الله قرداش گزارش را در مورد از کابل فرستاده است.
بعد از بازداشت ملا عبدالغنی برادر، معاون ملا محمد عمر، رهبر طالبان و فرد شماره دوم این گروه، مقامات امنیتی افغان میگویند که ممکن دولت افغانستان از پاکستان بخواهد تا این فرد بلندپایی طالبان را به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تسلیم کند. ملا عبدالغنی برادر هفته قبل از سوی حکومت پاکستان بازداشت شده و در حال حاضر تحت نظارت استخبارات آن کشور قرار دارد. اما شماری از کارشناسان و تحلیلگران منطقه میگویند مشکل خواهد بود که حکومت پاکستان ملا برادر را با این همه اسناد و رازهایی که در نزد وی موجود است به حکومت پاکستان تسلیم نماید. احمد سعیدی، کارشناس امور منطقه، بر روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه هنوز به طور رسمی از سوی وزارت خارجه افغانستان این تقاضا صورت نگرفته، اما بعید به نظر می‌رسد که حکومت پاکستان ملا برادر را به افغانستان تسلیم کند.
از نگاه حقوقی دولت افغانستان حق داره که یک تابعش که در داخل افغانستان گناه کرده باشه بخواد او را مجازات کنه. اصلا این وظیفه وزارت امور خارجه است که باید استرداد ملا برادر تقاضا می‌کرد. اینکه ریاست امنیت دولت
امنیتی را تقاضا کرده، ولی از نگاه حقوق بین الدول وظیفه وزارت امور خارجه است، نه ریاست امنیت ملی. اما در شرایطی موجود می هیچ باور ندارم که پاکستان ملا عبدالقنی مشهور به برادر نه آمریکایی ها تسلیم میکنه نه افغانستان، به خاطر اینکه رازهای بزرگی که دولت پاکستان تشویش داره که او رازها همه افشا میشه و خطر منطقوی پاکستانی را در بزودی پیدا میکنه.
این سر و صداها به خاطر بازداشت ملا برادر در پاکستان و امکان استرداد وی به افغانستان در حالی اوج میگیرد که با گزارش آژانس خبری باختر، نیروهای امنیتی پاکستان با همکاری استخبارات آمریکا طی عملیات جداگانه 10 تن از افراد سرشناس گروه طالبان و القاعده را در شهر کراچی پاکستان بازداشت کردند. مسئله استرداد ملا عبدالغنی برادر و سایر طالبان افغانی به افغانستان هفته قبل در یک نشست خبری سخنگوی ریاست امنیت ملی مطرح شد. سعید انصاری با پاسخ سوالی در مورد چنین گفت:
در هر کشوری که همچو عملیات ها صورت میگیره، اونا ضرورت به یک مقدار وقت داره که خود از اونا اول مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدن، چونی عمل یا ای گرفتاری در داخل خاک افغانستان صورت نگرفته و او را ما من ایس یک طبیع افغانستان حتما در ارتباط با سپردنش به نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان و یا مرجع دیگر او را حتما تقاضا صورت خواهد گرفت.
در گذشته نیز برخی از مقامات طالبان از سوی حکومت پاکستان بازداشت شده و بنابر گزارش ها این سلسله بازداشت ها ادامه دارد و حکومت پاکستان در مورد استرداد ملا برادر و سایر رهبران بازداشت شده طالبان به جانب افغانی تا هنوز ابراز نظری نکردند و دولت افغانستان نیز به طور رسمی به این تقاضا نپرداخته است. فیصل قرداش، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
کنفرانس به هدف مبارزه جدی با فساد و عرضه خدمات بهتر به مردم امروز از سوی وزارت مالیه افغانستان در کابل برگزار شد. در این نشست دو روزه در کنار برخی از مقامات دولتی افغان، دهاتن از نمایندگان سکتور خصوصی و کارمندان گمرک‌ها و مستوفیت‌های وزارت مالیه نیز شرکت دارند. مقامات گفتند تلاش می‌شود تا در جریان این کنفرانس راه‌های بهتر در زمینه مبارزه جدی با فساد و آوردن شفافیت در خدمات که به وسیله وزارت مالیه افغانستان راه می‌شود جستجو گردد. گفته می‌شود که تاجران و متشبثین خصوصی در افغانستان شکایت از پیچیدگی امور در گمرک‌ها و سایر دوایر وابسته به وزارت مالیه دارند. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت مالیه و اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگویند در صورتی که فساد از ادارات این کشور به طور کامل از بین بردن نشود، این پدیده به مثابه یک مشکل جدی در مقابل پیشرفت و افزایش عاید ملی افغانستان باقی خواهد ماند. دکتر عمر زاخلوال و محمد یاسین عثمانی این مطلب را به روز شنبه در کنفرانس دو روزه ابراز کردند که به هدف جستجوی راه‌های بهتر مبارزه با فساد و ارائه خدمات بهتر به مردم از سوی وزارت مالیه در کابل تدبیر یافته است. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در صحبت‌هایش بر مبارزه جدی با فساد به هدف ازدیاد عواید این کشور تاکید نموده گفت: هنوز هم 40-50% بودجه این کشور از کمک‌های جامعه جهانی تمویل می‌گردد و قطع این کمک‌ها تهدید جدی به مقابله حکومت افغانستان است.
امروز کمک خارجی نباشه، حکومت ما سقوط میکنه، به خاطر که ما معاشات سپرداختر میکنیم. خب که حکومت نباشه، کمک خارجی نباشه، حکومت نباشه، خلاص با سیستم وجود نیست. پس به یک حالت میریم که یک وقت داشتیم و تمام ما و شما از دو حالت رنج میبردیم، متاثر شدیم، امیالم نمیخوایم به اون حالت بگردیم. هنوزم در مصرفیت های ما فساد هست، اقرار میکنیم. در گمرکات ما فساد هست، اقرار میکنیم. در عواید ما فساد هست، اقرار میکنیم. ولی امروز اعلان میکنیم که تحملش نمیکنیم.
در این کنفرانس دو روزه دهاتن از مسئولین سکتور خصوصی و مامورین گمرکات و مستوفیت ها شرکت کردند و به گفته مقامات در این جریان روی جلوگیری از فساد و ساده سازی کار در ادارات وزارت مالیه بحث های گسترده صورت می گیرد. در همین حال محمد یاسین عثمانی رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان اشاره به قوانین مربوط به وزارت مالیه کرد که طبق قوانین کشورهای دیگر تهیه شده است. وی گفت این قوانین به شرایط افغانستان سازگار نیست.
با مجردی که دور جدید بعد از سقوط طالبان با کار آغاز کرد، اولین حملهشان سر قانون سازی بود. کاش که قانون به اساس شرایط افغانستان می ساخت. نه برادر، اون قانون از اونجا رو بگی که ترجمه کنید.
در حال وزارت مالیه افغانستان تلاش‌های تازه‌ای را به هدف از بین بردن فساد در ادارات این وزارت آغاز کرده که تاجران و متشبثین خصوصی افغان شکایت دارند که پیچیدگی امور در وزارت مالیه باعث سرگردانی آنان و به میان آمدن فساد شده است.
ساعت 6:54 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت امور زنان افغانستان میگوید تلاش های خود را به هدف کاهش سطح خشونت علیه زنان تشدید بخشیده است. به همین منظور امروز 4 مرکز رسیدگی به مشکلات زنان در ولایت بلخ افتتاح شد. کارشناسان این اقدام را مؤثر ارزیابی میکنند. زهره صافی از مزار شریف گزارش میدهد.
به منظور مشوره‌دهی حقوقی برای زنان که مورد خشونت قرار می‌گیرند، 4 مرکز مساعدت‌های حقوقی رایگان در سطح ولایت بلخ افتتاح شد. پلوشه کاکر معین وزارت امور زنان این افتتاح این مراکز گفت دفتر مساعدت‌های حقوقی رایگان در مزار شریف به همکاری مالی UNDP یا اداره انکشافی ملل متحد ایجاد گردیده که 2 مرکز آن در چوکات ادارات دولتی و 2 مرکز دیگر در ارگان‌های غیر دولتی این ولایت گشایش یافت. طبق توضیحات خانم کاکر، این مراکز در قسمت راهنمایی خانم‌ها، دختران جوان و کسانی که نمی‌توانند به مراکز حقوقی مراجعه کنند و بفهمند که کدام مشکلاتشان با کدام ارگان ارتباط دارد و به خاطر راهنمایی بیشتر جهت گرفتن وکیل مدافع و راهنمایی زنان به ارگان‌های عدلی و قضایی ساخته شده است. هدف مراکز حقوقی این است تا سطح خشونت‌ها کاهش یابد.
اما می‌گیم که خشونت کم شده، حتی نسبت به پارسال هم در ولایت بلخ آمار خشونت کم به دست ما رسیده، مگر ما نمیگیم که خشونت نیست. به خاطر کم کردن خشونت هم، به خاطر زدودن خشونت هم باید که بشی کم قضایشان باشه، باید هم کمک شد.
معین وزارت زنان همچنان میگوید خشونت هایی که در سطح کشور دامنگیری زنان است عبارتند از ازدواج های اجباری، بد دادن دختران، بدل و تجاوز های جنسی است. پلوشه کاکر عامل خشونت ها را در سطح افغانستان عدم آگاهی از اساسات حقوقی، بی‌سوادی و فقر عنوان میکند. خانم پلوشه میگوید که ما تا حال قادر نشدیم تا آموزش فنی حرفه‌ای و یا آموزش‌هایی را که برای خانم‌های روستایی ضرورت است روی دست بگیریم. معین وزارت زنان میگوید این مشکلات مشکل ما نیست، بلکه مشکلات زاده شده از سنت‌های غیر اسلامی در جامعه است.
سنن‌های ناپسند و غیر اسلامی در جامعه حاکم است که زن اجازه بیرون رفتن و یا زن یک جنس دوم خطاب کردن است. یکی از مشکلات است که هنوز متأسفانه ما با او روبرو
هستیم. در امین آل با مجید رئیس اداره امور زنان ولایت بلخ میگوید هدف اصلی از ایجاد این مراکز داشتن ارقام دقیق از خشونت های خانوادگی در سطح ولایت بلخ است. وی از علما و مردم خواست که این مراکز را کمک و حمایت نمایند.
از افتتاح 4 مرکز حقوقی زنان در ولایت بلخ شنیدید و گزارش اخیر امروز ما این که یک شبکه اینترنتی به تازگی در افغانستان به فعالیت آغاز کرده است که اعلانات کاریابی را به نشر می‌رساند. این شبکه که به نام نتلینکس یاد می‌شود گفته است در 1.5 ماه گذشته بیشتر از 50,000 نفر از طریق این شبکه صاحب کار شدند. فوزیه احسان این موضوع را دنبال کرده و در مورد گزارش را از کابل فرستاده است.
با توسعه شبکه‌های اینترنتی در افغانستان در این اواخر، موارد استفاده از آن نیز بیشتر شده است. به همین سلسله، با تازگی در کابل شبکه‌ای به نام نتلینکس با فعالیت آغاز کرده است که زمینه کاریابی را برای مردم فراهم می‌کند. به گفته گرداننده‌های این شبکه در مدت 1.5 ماه آنان توانستند از طریق این شبکه به بیشتر از 50,000 نفر کار پیدا کنند. احمد فرشید غیاسی، رئیس شبکه نتلینکس در صحبت با رادیو آزادی در مورد خدمات این شبکه چنین معلومات داد.
وبسایت ما دو نوع مردمای هستن که از این استفاده میکنن. یکی کسایی که کار و وظیفه میخوان، دومی که کسایی که کار و وظایف خود اعلان میکنن. اینال برای اون مردمی که کار و وظایف خود از طریق وبسایت ما اعلان هم میکنن، برای ازوا هم بسیار سهولت ها اینجا ما آوردیم. دیگری که وقتی هر کسی که از طریق سیستم ما برای ازیا وظایفشان درخواست خود بدن یا اتومات برشان ایمیل میاد که یعنی یک نفر به این وظیفه شما درخواست داد.
آقای غیاسی میگوید آنان همچنان تلاش میکنند که از طریق موبایل هم اعلانات کاریابی شبکه نتلینکس را به نشر برسانند تا مردم از این خدمات استفاده بیشتر کنند. قبل از این یک مسئله دیگر به نام اکبر نیز از طریق صفحه اینترنتی خود اعلانات کاریابی را به نشر میرساند. این شبکه ها در حال اعلانات کاریابی را به نشر میرسانند که تعداد زیادی از افغان ها یا با اینترنت و کامپیوتر آشنایی ندارند و یا هم به این
خدمات دسترسی کمتر دارند و از این اعلانات بیشتر کسانی استفاده کردند که با خدمات کامپیوتر و اینترنت آشنایی و دسترسی دارند. در حال حاضر مردم همچنان از کندی خدمات اینترنتی شکایت دارند و میگویند قیمت استفاده از این خدمات هم بسیار بلند است. اما وزارت مخابرات افغانستان میگوید که به خاطر بلند بردن خدمات مخابراتی و اینترنت، کار شبکه فایبر نوری را آغاز کردند که با تکمیل آن اکثر مردم این کشور از خدمات با کیفیت و ارزان مستفید خواهند شد. به گفته وزارت مخابرات در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در سراسر افغانستان به خدمات اینترنتی دسترسی دارند.
از خدمات اینترنتی شنیدید که جهت کاریابی برای افغان ها ایجاد شده است. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. شب و روز خوش برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.